په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما شملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. په یو بل یو ساعت خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې هم د سر موضوع واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر او په دې سفر کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې اترې او بحثونه دي. نور راپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي که اجازه ورکړل سي نو په فاریاب او کندوز کې به هم عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپل څلورمه یو رسنۍ لوبه کوي، او تمه کیږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اټومي وسلو د هر ډول محدودیت په وړاندې مخالفت وکړي. د هم بشپړ خبرونه. د ولسمشر لمړی مرستیال وایي که ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت شورا اجازه ورکړي، دی به په فاریاب او کندوز کې هم عملیات وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم پرون رسنۍ ته ویل چې د جوزجان د خماب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده، او هلته تر شلو ډېر یاغیان وژلي او ډېر شی ژوندي نیولي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته د خماب د عملیات په اړه ویل چې دا ډول عملیات به د جوزجان په ټولو سیمو کې دوام وکړي
تا تصفیه تمام ولسوالۍ های مربوطې ولایت جوزجان.
دوی د جوزجان مربوطه له ټولو ولسوالۍ څخه د مخالفانو تر تصفیه پورې به دغه عملیات دوام وکړي. ویل کېږي چې د خماب ولسوالۍ په عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل سوي دي. په کابل کې د اوسپنې د زوب د فابریکې د بنسټ ډبره تیره ورځ کښېښول سوه. پر دې فابریکې به 160 میلیونه ډالر لګښت راسي، او په شپږو میاشتو کې به د جوړېدو کار بشپړ سي. د فابریکې څښتن خان محمد وردګ رسنۍ ته وویل چې دا فابریکه به هر ورځ د 300 ټنه اوسپنې د ویلې کېدو توان ولري. ویل کېږي چې په دې فابریکې کې به نږدې 1000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله څلورمه یو رسنۍ لوبه وکړي. په تیرو درو لوبو کې افغان لوبډلې یوه ګټلې او دوی بایللې دي. زیمبابوې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی هیواد دی، او دا لومړی ځل دی چې افغان ټیم ته دا چانس ورپه برخه سوی دی چې د لوبو یوه لړۍ د نړیوال شورا له بشپړ غړی هیواد سره وکړي. د اکتوبر په 23مه به د دې 500 لوبو 5مه او وروستۍ یوه ترسره سي، او بیا افغان ټیم د 20 ورونو دوی لوبې هم د زیمبابوې له ملي ټیم سره ترسره کوي. وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. تمه کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اټومي وسلو د هر ډول محدودیت په وړاندې مخالفت وکړي. پاکستان ټینګار کوي چې وړو اټومي وسلو یې پر د ګاونډي سیال هیواد هندوستان، چې هغه هم اټومي ځواک دی، د یو برید مخه نیولې ده. خود امریکا متحده ایالات اندیشنه لري چې وړې اټومي وسلې به سیمه چې لا د مخه ناقراره ده نور هم بے ثبات کړي، ځکه وړې تکتیکي وسلې په جګړو کې په اسانه کاریدلی سي، او د وسلوالو ډلو لپاره به هم ترلاسه کول اسانه وي. نواز شریف او اوباما په سپینې ماڼۍ کې ګوري چیرې چې به د امریکا متحده ایالات پر نوموړی ټینګار وکړي چې هغه اټومي وسلې دي نه جوړوي او نه دي کاروي، چې لویدیځ څېړونکي وایي دومره وړې دي او د اوږې په راکټ ویشتونکي توغول کېدای سي. خو پاکستان ټینګار کوي چې دا ډول وسلې ورته د هندوستان د ګشتونو د مخنیوي لپاره مهم دي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د ایران لخوا د بالستیکي توغندي د وروستۍ ازموینې په اړه خبر ورکړی، او په دې اړه چې دوی جدي سرغړاوی بللی د څېړنو او مناسبو اقداماتو غوښتنه کړې. دا لیک پرون وخت د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دې څلورو هیوادونو په استازیتوب د ملګر ملتونو د بندیزونو کمیټې ته استول سوی دی. په لیک کې ویل سوی چې د دې توغندي توغول د ملګر ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیک ماتول دي، ځکه کوم بالستیک توغندي چې ازمیل سوی هغه د اټومي سرګلولې د لیږد وړتیا لرله. په لیک کې لویدیځو قوتونو ویلي موږ باور لرو چې دا معلومات به د بندیزونو له کمیټې سره د دوی په مسؤلیت کې مرسته وکړي، او د امنیت د شورا له پریکړې لیک څخه د ایران د سرغړاوي په ځواب کې به مناسب اقدامات وکړي. ایران دا رد کړی چې ګوندې ازمایل سوی توغندی د اټومي سرګلولې د لیږد وړتیا درلوده. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون له فلسطینانو او اسرایلو وغوښتل چې په وروستۍ کې د دوی ترمنځ راپیدا سوې خونړۍ شخړه پای ته ورسوي. بان کی مون تېر ورځ په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې خپل خلکو ته د حقیقت وایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرونو لږ مخکې د اسرایلو پولیس ویل چې دوی پر یوه فلسطیني ډزې وکړې او هغه د دې لپاره وواژه چې یوه اسرایلي عسکر په غاړه کې په چاړه وهلې وه. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بان کی مون د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره په یوه ناببره سفر د سه شنبې په ورځ بیت المقدس ته ولاړی. تر اوسه د دې شخړو له امله 30 فلسطینیان، یو عرب یهود او 8 اسرایلیان وژل سوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تېر ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه داسې وویل:
Unfortunately, I believe we're out of time.
د ویله بده مرخصه داسې انګرم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې په یو خوله د ګټلو کمپاین د نوماند لپاره مخته یوسو. د دیموکراتانو په کاندیدانو کې اوس هیلری کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي که بایدن ځان کاندید کړی وای نو د هیلری کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمن کړي وای. له څو میاشتو راهیسې داسې اوازې وې چې جو بایدن به د دیموکراتانو له لوري ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي. ملګری ملتونو وای په تیره یوه میاشت کې په عراق کې د کولرا د ناروغۍ 1400 پیښې تایید شوې دي. دوی وایي د ستونزې په عراق کې چیرې چې 8.5 میلیون وګړي مرستو ته ضرورت لري، بشپړې وضعیت او بخښې بشري وضعیت کړکېچن کړی دی. له بلې خوا د عراق د روغتیا وزارت د کولرا د ناروغۍ د 1300 پیښو او له دې کبله د 6 تنو د مړینې راپور ورکړی. وایي د کولرا ناروغي اوس د عراق شمال کې د کردستان سیمې ته پراخه سوې ده. د کولرا ناروغي که پر وخت یې درملنه ونه سي د وجود د اوبو په ختمېدو او د پښتورګو د ناکاره کېدو سره د ناروغ په مرګ تمامېدلی سي. د ناروغۍ د لومړي ځل لپاره میاشت وړاندې د بغداد په لویدیځ کې تشخیص وه. پولیسو د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د تاتار عامه مرکزیت تی آی یو یو شمیر فعالان او د ازادي راډیو خبریال ونیوی. د تاتارستان یو مؤسسه ده، تی آی یو د تاتارستان یو مؤسسه ده چې دغه جمهوریت په بیلابیلو برخو کې څانګې لري او د تاتاریانو د ملي هویت، ژبې او کلتور لپاره کار کوي. پولیس او څارنوالان تېره ورځ د الابوګا په ښار کې د تی آی یو یوې 30 کسیزې غونډې ته ورغلل او کسان یې له ځانونو سره بوتله چې پاسپورټونه یې نه درلوده. په دغو نیول سوو کې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال ګافیولا ګازیزف دی چې په زور د پولیسو مرکز ته ولېږدول سو. د دې توقیف لا چارواکو نه دی روښانه کړی، خو فعالان وایي چې هدف د غونډې ګډوډول وه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کواړی دا نور خبرونه بیا ولولې کولای شي زموږ ویب پاڼه ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لري. پکل شوې ده چې نن به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي چې د افغانستان مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. په دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې خبره و چې د بلخ د امنیه قمندانې چارواکي وایي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هر 8 ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. په دې موضوع هم ریپورت درسره شریکو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه مولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د سوریې د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنگټن انتقاد کړی دی. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د نوی خبرو د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله شامل ده. د امریکا په سفر کې له نواز شریف سره د دفاع وزیر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ملګری دي او دوی بل امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه به د احمد شیبر چمتو کړی ریپورت واورو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم د سیشن بی پورس په څلور ورځنی سفر امریکا ته ورسید. د تیر ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل. د جنوب پاکستانی رسنیو په وینا نواز شریف له جان کیری سره په کراچۍ، قبایلی سیمو او بلوچستان کې د روانو ناکراریو موضوع شریک کړه. د واشنگتن د ویلسن د سیرنیس مرکز سیلونکی مایکل کوګلمن ازادي رادیو ته د نو شریف ته سفر پاړه وویل
افغانستان آی تھنک ول بی دی موست امپورټنټ اجنډا ائټم
زما په فکر افغانستان به د خبرو په اجنډا کې تر ټولو مهمه موضوع وي او دا به یوازې د نواز شریف او اوباما د کتنې پر مهال مهمه نه وي د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو او نورو جګپوړو مقاماتو سره د کتنې پر مهال به هم همدا مسله مهمه وي نواز شریف یو اونۍ وروسته تر دې واشنگتن ته تللی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د دغه هیواد نږدې 1000 پوځیان چې اوس په افغانستان کې دي راتلونکی کال به هم پاتې شي او په 2018 کال کې به امریکا په افغانستان کې 5500 عسکر ولري امریکایي یو اس ای ټوډی ورسپانه لیکي چې د باراک اوباما او نواز شریف ترمنځ په افغانستان لپاره د امریکا پر همدې نوې ستراتیژي چې یو شمېر پوځیان په افغانستان کې ساتي خبرې وشي افغان حکومت د افغانستان دننه په بی امنیو کې پاکستان تورنوي د سیشن بی پورس ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو محصلانو ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان یو نا اعلان شوی جګړه له افغانستان سره مخ ته وړي چیرونکی مایکل کوګلمن وایي چې واشنگتن به پر نواز شریف فشار راولي څو افغان طالبان په پاکستان کې دننه وڅپي امریکایي چارواکي به پر نواز شریف ډیر فشار راولي او ترې وبغواړي چې پاکستان د حقانی شبکې لملاتړه لاس واخلي او زه ډاډه یم چې داسې وړاندیزونه به هم وشي چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان طالبانو د پناه ځایونو په لمنځوړلو کې ډیر څه وکړي د راپورونو له مخې د پاکستان سر اعظم له امریکایي چارواکو سره د ترزم سره جګړې او د سیمې د ثبات ترڅنګ د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه هم خبرې کوي
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی پاکستان پریکړه کړې ده چې په کندوز کې د طالبانو لبریدونو وروسته د ولایت تایوان د ځاغنې واسطي دا چې دا پریکړه ولې شوې او د چاله خوښې وې ده په دې اړه به په خبره د زبیح الله شفق ریپورت وو
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د جنگ جګړو له امله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښو او د کابل په ګډون د افغانستان بیلابیل خوندي ځایونو ته پناه وړې وه چې اوس بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ور ولېږي د پاکستان حکومت وایي د کندوز ولایت خلکو سره د پاکستاني حکومت او د هیواد دولت د نیکو پیرزینو د لړۍ یو کړی ده او باید په خنه ضرورت وکتل شي پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستې د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسۍ کې هم بدلون راولي د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وېستي د پرېکړې نه د ترقۍ پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقۍ کیږي د نواز شریف د حکومت د پاره پاکستان د پاره او سره چې کومه به د خ او د یو روح کار د پاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي
د نظیف خان په خبره یې وشتمه پیړۍ په ګاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سولیز چاپریال کې ترلاسه کیدای شي د یادونه ورته چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو دا د ازادي رادیو ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د سینې د سرطان ناروغي زیاته شوې ده او په هر اتو خزو کې یو په دې ناروغي اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین پیلولو په مراسمو کې ویل چې که د دې ناروغي پر وخت تشخیص او درملنه وشي ناروغ سینې رغیدلی شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د تویو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې رغیدای شي. خاغلی فیروز د چهارشنبه په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوسمهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگرده.
په هر اتو مېرمنو کې یوه یې د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغۍ په اړه کافي معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ اوختل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان بل تړکوي. موږ منو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستانو، خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریده، خو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کندوز کې د جګړو وروسته لا هم ولسی خلک بیرته خپل عادي ژوند ته هغه څه چې په کار دننه راستانه شوي. دغه تل اوس هم خلک له بیلابیل ستونزو سره ټکی وای چې په جګړو کې متضرره شوي. زموږ همکار اجمل اریان له سیمینور حال راکړي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوي. د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په دې ښار کې د جګړې له کبله نورو ولایتونو ته مهاجر شوي وو. همدارنګه یو زیات شمېر خلک د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې بند پاتې وو، خو تر اوسه پورې ورسره اړینې مرستې نه دي شوي. د نوموړي ښار د باغ شرکت سیمې د ګجرو قوم یو شمېر کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې پاتې وو. همدارنګه جګړې ډېر اورولې دي او اوس مهال ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د باغ شرکت سیمه د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او له ښار څخه 2 کیلومتره فاصله لري. د ګجر قوم څو تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې داسې بیان کړې.
زموږ په باغ شرکت کې پراته یو او یو میاشت اصلي ورځې خود سي ماسره و چې بيخي وتل نه شو. مونږ دی وتل کوم خواته لار نه درلوده. مونږ دی ولتل لار درلوده په تخار کې کم جوړ شوی، په مزار کې جوړ شوی، خلکو ته کومکونه ورکول کې خود موږ دغه امکانات نه موږ دغه زینو موږ ځان په مرګ حساب کوم دغه پراتو خلک د نه سوخت شي لري نه د خوراک شي لري اوس فوري باز د خلک د موږ ورته بیگانه چنده ورته کو د کورې کونډي صغیره د خلک څه چنده ورته
موږ باغ شرکت وسېګو دلته جنگونه ده او سخت زیات محکم ډیر جنگونه خو د شل ورځې کې سخت ماسره خلک چرته وته نشي به کار نشي کوله چې کار ته نه بس قله راضي برته کورون باندې نه وځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو بالکل غریب خلک یو موږ سره بالکل سنشته او دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ د غږ دولت ورسوي
دغه خلک وایي چې لا هم د دوی سیمه د وسلوالو طالبانو د حملو له ګواښونو سره مواجه دي او هر ورځ په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه وي خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د نوموړي ښار شاوخوا سیمه د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي
د بلخ د امنیت کمانډانې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیولي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریفه له نور تفصیل سره.
د بلخ امنیت کمانډانې چارواکي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د امنیت ټینګښت په مقصد د کلک امنیتي تدابیر څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت امنیت کمانډان سید کمال سادات د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د یو نه را پدې خوې د شورا مراسمو د چمتووالي لپاره کلک امنیتي تدابیر پلان کړی دی. سادات زیاته کړه لدی سره چې د بلخ امنیتي ارګانونو په کامل همغږۍ سره خپل امنیتي تدابیر پلان کړی دی او د شورا مراسم ازاداران به د محرم الحرام لسمه په امن فضا کې پاتې ورسوي. هغه له ازادارانو وغوښتل د هر ډول مشکوک فعالیت راپور له امنیتي او کشف ارګانونو سره شریک کړي. سید کمال یې پاړه وویل
دا شورا
مراسم چې د شنبې پر ورځ د محرم په لسمه نیټه دي ورته مو بشپړ امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. هغه وایي چې لا هم کله ناکله بلخ ولایت تاله وسلوالو د امنیتي ګواښونو شاهد دی او هغوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري. د بلخ د امنیت قماندان په خبره چې تیره ورځ هم یو تورست چې غوښتل یې په چمتال ولسوالۍ کې د پولیسو یوه پوسته نابوده کړي د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شو. قماندان وایي چې بلخ ولایت په لویدیځه برخه کې د جوزجان او سرپل سره په همسایګۍ کې د دولت د مخالف استولو د پټ حضور څخه صدمه ویني. په عین وخت کې سید کمال سادات د افغان خبریالانو پر وړاندې د دولت د مخالف وسلوالو وروسته دریځ وغنده او ډاډ یې څرګند کړ چې په بلخ کې د موجوده خبریالانو ځاني امنیت به تامین ساتي. زه د امنیتي ځواکونو په استازیتوب له تاسو څخه خپل ملاتړ اعلانوم او د مخالفینو وروستی دریځ په کلکو ټکو غندم. د راتلونکي اونۍ شنبې ورځ د محرم الحرام له لسمې نیټې یا د عاشورا له مراسمو سره برابره ده چې بلخ کې به د حضرت علي کرم الله وجهو زیارت د زرګونو تنو ازادارانو د حضور شاهد وي او د بلخ امنیتي ځواکونه یې د امنیت له ټینګښت څخه ډاډ څرګندوي. مجیب الرحمن حبیب زای ازادي راډیو مزار شریف.
دوستانو اوس به هم راشو لویدیځو مطبوعاتو ته کتنې ته. سلطان محمد سرور د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د هلمند امنیتي وضعیت د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پام ځانته اړولی دی. ډیلی ټلیګراف لیکي طالبانو په هلمند کې هغه سیمه چې یو مهال پکې د برتانوي ځواکونو اډوه نیولې ده. ورځپاڼه لیکي چې ولسی خلکو د سختو جګړو له امله د باباجي د سیمې نادلي ولسوالۍ او لشکرګاه څخه وتل پیل کړي دي. یو لویدیځ چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي لشکرګاه چې یو مهال پکې د برتانوي ځواکونو اډه او د رغونې مرکز وو اوس د پوځي فشار لاندې ده. سره لدې چې لشکرګاه ته د متوجه ګواښونو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي، خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د لشکرګاه له ښاره دفاع لپاره په افغان امنیتي ځواکونو پوره ډاډمن دي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د لشکرګاه د ښار په هکله کومه اندېښنه نشته. خو بل برتانوي ګارډین ورځپاڼه بیا په خپل مطلب کې لیکي چې طالبان د لشکرګاه ښار تهدیدوي. ورځپاڼه لیکي چې په هغو سیمو کې سخته جګړه روانه ده چې برتانوي ځواکونو یې په 2009 کال کې د ساتلو لپاره زیار کاوه. سید علی شاه د باباجي د سیمې د چای انجیر یو اوسیدونکي ګارډین ته ویلي چې افغان ځواکونو وسلوال طالبان د دوی لیکلي په څټ کړل، خو د باباجي په مرکز کې جنگ روان دی. د سیمې ځینو نورو خلکو خپل کورونه پریخي او د ورځپاڼې په وینا حتی د لشکرګاه اوسیدونکي د ښار څخه د وتلو نیت لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په لشکرګاه کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي او د ښار امنیتي کمربند تقویه شوی دی. صدیق صدیقی ویلی چې افغان ځواکونو غوښتل د نادلی او موسی کلا په ولسوالیو کې د شپې لخوا عملیات وکړي، خو وضعیت دومره ناوړه هم نه دی چې د دوو دوو سیمو اوسیدونکو یې شکایت کاوه. په داسې حال کې چې دوو برطانوي ورځپاڼو د هلمند د وضعیت په هکله لیکنې خپرې کړې، نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغان کډوالو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د جنگ جګړو په زیاتېدو سره زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ سوي دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي ایران او پاکستان چې یو مهال د افغان کډوالو دوهم کورونه ګڼل کېدل، اوس دغه کډوال نه مني، نو ځکه دوی اروپا ته مخه کړې، خو هلته هم اولویت د سوریې کډوالو ته ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د ورځې شاوخوا 2000 پاسپورټونه یوازې په کابل کې خلکو ته ورکول کېږي چې دغه شمیر نسبت په خواش پاګو میاشتو ته درې ځلې اوچت دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ د ټینګښت لپاره باید د ګاونډیو هیوادونو روسي او چین په شمول د سیمې هیوادونه مالی مرسته وکړي، او د وضعیت په ښه کېدو سره به له دغه هیواد د خلکو مهاجرت کم شي.
د افغانستان په کچه د غوره ټولنیزو رسنیو کارونکو ته د امپیشن افغانستان په نامه ادارې جایزې ورکړي، او په دې لړ کې د ټویټر د ښې کارونکو جایزه ملالۍ بشیر ته ورکړل شوه. ملالۍ بشیر چې د ازادې رادیو همکار ده، احمد شیبر ورسره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو څنګه د جایزې ته غوره شوي.
د ټویټر په برخه کې څلور کسان نوماندان وو چې د اولی پروسې وروسته چې باید یو څوک چې تاسو خوشوي غواره ټویټر کارونکو موبولي فکر کوي چې تاسو ښه اغیز لري، هغه به تاسو نوم نوماند کاوه. دغه وروسته به تاسو ته عادي خلکو لکه کم کسان چې نور ټویټر یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي، هغه به تاسو ته رائے درکولي. بیا وروسته د هغه جوري کښېنستله چې هغه باید تاسو اغیزمنتیا کتلې و چې رښتیا تاسو اغیز لري، او څومره مو خلکو تخپل خبره رسولې ده یا څومره مو بحثونه منتراوړې دي چې خلکو پر هغه خبرو باندې بحثونه کړې دي، یا تاسو څومره غوړه ټویټر اکاونټ کارولې دي. نو په آخري پړاو کې له څلورو کاندیدانو څخه زه انتخاب شوم.
څه فکر کوئ په ټویټر کې خو جملې او کلمات ډېر محدود وي، کومه برخه ستاسو په فکر باندې د دې باید سویل سي په خلکو باندې اغیز وکړي؟
رښتیا هم دا کلمات محدود دي چې باید وکارول سي، خو دغه چې په هغو کلماتو کې تاسو باید خپل مطلب مطرح کړئ، او دغه چې تاسو د نورو ویب سایټونو چې تاسو لکه هلته لیکنې سوي یا ویډیوګانې وي راپورونه وي د هغو لینکونه ورسره ورکولای سي چې خلک بیا د ټویټر څخه هغو ویب سایټونو ته تلای سي، او هغه انفورمیشن یا معلومات چې تاسو غواړئ ورسره شریک کړئ د هغو لینکونو لالارې هغو هغه معلومات ترلاسه کولای سي. او بل خبره دغه چې د ازادي رادیو خپل د ټویټر پانه همسته چې @pazadiradio دی، او په زیاتره توګه باندې موږ کوشش کړی چې د ازادي رادیو راپورونه خلکو ته د ازادي رادیو د خپل اکاونټ څخه چې @pazadiradio دی راپورونه او خبرونه او کومې مرکې چې موږ په ازادي رادیو باندې خبرو هغه ورسره شریک کړو.
ټویټر ډیر وخت په نړۍ کې سیاستوال ډیر کاروي، فرزندې و هیواد ولسمشر ممکن فیسبوک ونه لري خو ټویټر لري. تاسو څه څنګه دغه احساس پیدا سو چې ټویټر اکاونټ جوړ کړئ؟
په افغانستان کې ټولنیز رسنۍ اوس په دې څو تیرو کلو کې نوې راغلي دي، او خلک غواړي چې د انټرنیټ لاره یو بل سره بحثونه وکړي، خبرې وکړي، معلومات ترلاسه کړي. او همدارس نو ما ته هم دغه احساس پیدا شو چې باید زه هم وکولای سم چې د ټویټر لاره له خلکو سره په تماس کې اوسم یا ورسره معلومات شریک کړم. نو د یو خبريال په توګه ما هم د ټویټر پانه خلاصه کړې و چې په فعال توګه شاید مې د خلاص
نن په فعال توګه وسی د جایزې ته تاسو غوړه شوي. خو کچرت برته هم د ټویټر تراشو، څه فکر کوي د ټویټر راتلونکي په افغانستان کې څنګه ګوري؟
ټویټر یو داسې ټولنیز رسنۍ ده چې د جدي موضوعاتو لپاره ډیره غوره ده، لکه ډیر کم اوربانډ د انټرټینمنت یا تفریحي موضوعات اوربانډ ډیر کم وي. خو اوسنی حالات لکه چې څه روان دي، سیاست یا اداري فساد دی په افغانستان کې یا په د نړۍ پر سطح باندې څه روان دي په سیاست کې یا په اوسنی حالاتو کې، دغه په ټویټر باندې خلک غواړي ټویټر تبلار سي وري ځان خبر کې د دوغو موضوعاتو پاړه. نو د ټویټر راتلونکو په افغانستان کې ډیر شوی نه مو افغانان به ډیر زیات د لدی روسي شای نور افغانان شې ان شاء الله ټویټر وکاروي او په فعال توګه باندې به د یو بل څخه معلومات ترلاسه کوي.
مللی جان د مرکه په پای کې کدا پښتنه وکم، څه فکر کوي دغه جایزه تاسو دې ته هڅولی اسئ چې ټویټر ته نور وخت هم ورکړئ او نور دقت هم وکړئ.
هغه کسان چې زما سره په ټویټر باندې دي 1600 دي. زه فکر کوم چې دغه جایزه به زما سره په دې توګه مرسته وکړي چې نه به یوازې زه وروسته هم تر دې زیات وخت ټویټر ته ورکوم، بلکې دا جایزه به نور خلکو باندې هم یو اغیز ولري، داسې چې نور شدې به وهڅیږي چې افغان شدې کولای شي چې په ډیره ښه توګه باندې ټویټر وکاروي او ډیر خلک کولای شي چې وی فالو کړي په ټویټر کې او د زرګونو کسانو سلګونو کسانو ته د خپل خبره رسولای ستدي طریق.
مننه
استاذ څخه مننه.
دوستانو ملالی بشیر د ازادي رادیو همکار وا چې د ټویټر د خې کارونکو په توګه جایزه ترلاسه کړي. په همدې مرکې سره ورسېدلو لسنیمو بجو ته یو ار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له قسیم سولمل ناوړو.
د ولسمشر لمړی مرستیال وای ک ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت شورا جاسور کړی دی په فاریاب او کندوز ولایتونو کې هم عملیات وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې پرونی رسنۍ ته معلومات ورکول د غرز ویل چې د جوزجان د خماب ولسوالۍ د طالبانو لشتونه تصفیه کړي ده. په کابل کې د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکې د بنسټ ډبره کښېښول سوه. پر دې فابریکې به 140 میلیونه ډالر لګښت راسي او په شپږ میاشتو کې به د جوړېدو کار بشپړ سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري او تمه کوي په دغه لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اټومي وسلو د هر ډول محدودیت په وړاندې مخالفت څرګند کړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د ایران لخوا د بالستیکي توغندې د وروستۍ ازموینې په اړه خبر ورکړی او په دې اړه چې دوی جدي سرغړاوی بللی د څېړنو او مناسب اقداماتو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له فلسطینیانو او اسرایلو وغوښتل چې په روسیې کې د دوی ترمنځ را پیدا سوې خونړۍ شخړه پای ته ورسوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي.
د سوری د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنگتن انتقاد وکړ. بشر الاسد 13 ورځ بیرته د مشک تستون شو. د دې درېونی ورسته تر دې د روسیې له مشرانو سره په مسکو کې ګوري چې روسیې الوتکو په سوری کې بمباری پیل کړی. ویل کېږي چې په سلګونو کسان تر اوسه په دې بمباریو کې وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه ریپورت په دې اړه احمد شي براورو.
سپین مانی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوری ولسمشر بشار الاسد ته څرنګه سرغالی غوړولې و او په مسکو کې د هغه توت هرکلی وکړ. د سپین مانی ویان اریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالي هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ، څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي، دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلال دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړي او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نور لویدیځ نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک ته یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیې الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولي دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیې الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډله وای چې د روسیې الوتکو د بمباری په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لشتر لشه 300 تنه وژل شوی چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لاوروپا تر امریکا
لاسیا
تر آسترالیا
Hard negotiations to take place.
The Donbas remain unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kai.
اوس به هم د خبرونې په وروستي رپورت کې کاناډا ته ولاړ شو او هلته به د هغه افغان میرمنې په اړه یو رپورت درته وړاندې کړو چې شل کاله مخکې کاناډا ته تللې ده او ستوانېدلې ده چې د کاناډا پارلمان ته بریالی شي او په پارلمان کې د لیبرال ګوند په استازیتوب څوکۍ ترلاسه کړي. په دې اړه نور رپورت له فرشتې جلال زیورو.
دا شزه میرمن منصف نومیږي او په کاناډا کې د لیبرال ګوند غړې ده. په کاناډا کې د صدر اعظم او پارلمان د ټاکلو لپاره د دوشنبه پر ورځ انتخابات وسول. په دې ټاکنو کې میرمن منصف د کاناډا د اونټاریو شهر په نسبتا لوی سیمه کې خپل رقیب کاندید ته چې له محافظه کار ګوند سره تړاو درلود ماتي ورکړه. میرمن منصف دیرش کلنه ده. په 1989 میلادي کال کې چې افغانستان کې طالبانو واکمنی درلودله، خپل مور سره چې په افغانستان کې کونډه شوې وه او له دوه نورو خويندو سره کاناډا ته مهاجر شوه. د افغانستان د تک پر مهال 12 کلنه وه او لو دوه خويندو مينيا مهرنګي سره په کاناډا کې نورې زده کړې کړې دي. د په کاناډا کې په هغو خیریه پروګرامونو کې کار کړی چې په افغانستان کې له کوچنیانو او ښځو سره مرسته کوي. دا په کاناډا کې د سره پښمنه په نوم د هغه خیریه کمپاین سره هم دی کار کړی چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره یو نیم لک ډالر راغون کړیو. په کاناډا کې د دوشنبه د ورځې انتخابات د لیبرال ګوند وګټل چې میرمن منصف یې غړې ده. د کاناډا لیبرال ګوند د خپل هیواد له خلکو سره د بدلون راوستلو ژمنه کړې او له محافظه کارانو یې انتخابات ګټلې دي. میرمن منصف د کاناډا د پارلمان تر ټولو ځوانه غړې ده. د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د چوکۍ تر ګټلو وروسته له خپلې مور مننه وکړه چې له ټولو ستونزو سره یې درې لوڼې وروزلې او د هغې د هڅو قدرداني وکړه. میرمن منصف د خپلې مور په اړه وویل د یوې کونډې افغانې ښځې لپاره دا اسانه نه وه چې له طالبانو وتښتي، ځان تر کاناډا ورسوي او درې پیاوړې لوڼې سترې کړې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم بیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادۍ په څپو کې خبرونه نن له دریونه تر پنځو بجو پورې د افغانستان په وخت لا ازادي رادیونه په مستقیمه توګه خبريږي. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې نن خپل نظرونه هم شریک کړئ. څومره چې ماته معلومات ده نن به دا خبرونه واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سفر او همدارنګ په د افغانستان د سولې په بهیر د دې سفر د اغیزو په اړه باندې به بحث کیږي او په د افغانستان په سولې کې د پاکستان د همکارۍ په اړه. نو تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلئ. ازادي په سپو کې پروګرام نن مازیګر د دریونه تر پنځو بجو پورې لا ازادي رادیو خبريږي. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. حقیقت څه دی؟ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د انصاف په لټه لا یادمه باسي.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اسما قاسم سولمل سلامونه او نیکه هلی ومني د حقیقت صدې د پروګرامونو په لړ کې مدازل په افغانستان کې د سرې میاشتې او سره صلیب د فدراسیون د استازي میرمن پات لابرټ سره مرکه کړې او لغې می په افغانستان کې د دغه ادارې د فعالیتونو او د چ پلاتونکو کې به د افغانانو لپاره د دوی د مرستو پروګرامونو څوي مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much, Madam Laberge, for giving us the opportunity of interview.
ډیر زیاته مننه کوم میرمن لابر چې موږ ته د مرکه فرصت راکړ. تر ټولو مخکې اجازه راکړئ په افغانستان کې ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ساسو فعالیتونو پر کومو برخو متمرکز دي.
Well, actually, thank you for the opportunity to clarify the role of the International Federation of Red Cross Red Crescent.
ډیر مننه چې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون د رول په اړه مو پوښتنه وکړه. زموږ لومړنی دنده د افغاني سرې میاشتې د فعالیتونو له پرمختګ ملاتړ دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنه یو سیمه ایز اداره او د سره صلیب او سرې میاشتې د نړیوال ادارې یو برخه جوړوي. دا ټولنه د هیواد ټولو برخو ته لاسرسی لري، خو استاد ځینې سیمې چې هلته تلل ډېر خطرناک دي. خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه څلور دېرش سیمه ایز ادارې لري او موږ د افغاني سرې میاشتې د ټولنې ملاتړ کوو. افغانی سرې میاشتې ټولنه د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي چې موږ یې تخنیکی او مالی ملاتړ کوو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې برخه ده او د همدغې ادارې د سیستم پیاوړي کول دي.
Recently we had some conflicts in various
په روسي کې د افغانستان ځینې سیمې خاصتا په شمال ختیځ کې کندوز د ځینو جګړو شاهدو. یو غټه ستونزه هلته د خلکو بې ځای کېدل و. تاسو له هغوی سره څه ډول مرستې وکړې؟
Again, the mission of supporting the vulnerable.
د جګړو له امله ځپل سیو او بې ځای سیو خلکو ملاتړ د سرې میاشتې د ټولنې او د سره صلیب نړیوال کمیټې دنده ده. دوړ ادارې په شمال ختیځ کندوز کې د مرستو د رسولو لپاره جدي هڅې کوي. افغاني سرې میاشتې ټولنه په کندوز کې څنګه او کلینیک لري. کله چې هلته شرایط ډیر سخت ول، نو د نورو ادارو په څیر موږ ونه غوښتل خپل ټیم هلته په خطر کې واچوو. خو دوی کوشش کوي څو هلته بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې ځینې کسان له کندوز څخه تخار ته بې ځای سیوه او موږ هڅه وکړه څو له هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړو. نو کومو سیمو کې چې امنیت وو دا مرستې رسیدلې دي.
So where the area was safe for them to operate and deliver to the displaced, they have already done that. Can you tell us are there some statistics that
آیا تاسو دغه بې ځای سو کسانو د ارقام په اړه معلومات راکولی شئ چې څومره کسان هلته بې ځای سوي وو؟
I think the latest numbers, from my
په اړه روسی معلومات نه لرو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کندوز کې د بې ځای سیوی کسانو شمیر شاوخوا 1500 کورنۍ ته رسیږي. زه دومره خبر یم چې په تخار کې زموږ د ادارې لخوا له 400 کورنۍ سره مرستې سوي دي.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
په اوسنی وضعیت کې د افغانستان له حالاتو څخه تاسو ارزونه څه ده؟ هغه ستونزه چې ملکیان ورسره د نامنۍ لاړ مخامخ دي، تاسو د افغانستان عمومي حالات څنګه ارزوئ؟
I mean, my assessment of the situation is probably the same as
زما ارزونه هم د افغانستان د چارو د چیرونکو په څیر ده. هغه دا چې په ځینو سیمو کې ثبات نشته. موږ وضعیت ته له دې اړخه ګورو چې دوی څومره روغتیا ته لاسرسی لري، څومره خوراکي موادو ته لاسرسی لري. دې برخو ته د افغانانو د لاسرسی امکانات کم دي. نو زه ویلی سم چې د یو شمیر افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت دي.
I would say that the situation is very difficult for the average Afghan. It means in the future.
یعنی فکر کوي چې په راتلونکي کې به افغانستان لا نورو نړیوالو مرستو ته ضرورت ولري؟
The country clearly needs to continue to receive support to develop.
دا هیواد د پرمختګ او وضعیت د ښه کېدو لپاره د مرستو دوام ته اړتیا لري، خاصتا د هغو سیمو لپاره چې جګړو ځپلې دي. نو په داسې شرایطو کې د ژوند د شرایطو برابرولو لپاره ډېره پاملرنه نه کیږي. ځینې پرمختګونه سته خو حالات لا هم بې ثباته دي.
Is still unstable, yes. Based on reports, that Afghanistan is one of the countries where
د راپورونو لمخې افغانستان په نړۍ کې د بهرنۍ خیریه مؤسسو د کارکونکو لپاره تر ټولو نام نه هیواد دی. ساسو تر ټولو غټه ستونزه دلته څه ده؟
But I mean, a general challenge, I mean, the federation, as I described before, our main support is
ستریستون زیدادی چې زموږ رول د افغاني سری میشتي ټولنې د کارونو څخه ملاتړ کول دي. د دوی خطر زموږ خطر دی. نو غټ خند هغوسی متحده مرستو رسول دي چې اړتیا ورته لیدل کیږي. زموږ فدراسیون یو کوچنی ټیم دی او موږ ته اړتیا نسته چې سیمو ته ولاړ شو. زموږ لپاره په کابل کې قوي احضارات شته. موږ د شرایطو په خاطر دفتر ته راځو او بیرته کورونو ته ځو. خو دا موږ له خپل کار نه راګرځوي.
Need to be doing with the Afghan Red Crescent. We still come to the office and help them.
Is there any program of
ستاسو د فعالیت څرنګوالی څه ډول دی؟ آیا تاسو مستقلانه کار کوئ که له نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره په همغږۍ پرمخ ځئ؟
And it's part of understanding how the Red Cross Red Crescent movement functions. Okay.
لکه څنګه چې می مخکې ویل موږ له افغاني سری میشت سره کار کوو. حقوقي درختیا له وزارت او پیښو سره د مبارزې له ادارې سره اړیکې لري. موږ د حقوقي د فعالیتونو لپاره تخنیکی او مالی ملاتړ برابروو. زموږ پرسونل د حقوقي د همژغی په غونډو کې برخه اخلي. موږ د غراز د انجیوګانو د همژغی په غونډو کې برخه اخلو. نو موږ د معلومات اخلو چې زموږ د فعالیت په سیمو کې نوري موسسه تکوي او په دې توګه خپل مرستي همغږي کوو.
So that we can ensure that our support is coordinated with other support that's happening in the country.
And what's your message for the international community?
ستاسو پیغام نړیوالې ټولنې ته څه دی؟ د افغانستان ضرورتونو ته په کتو افغانستان به تر کله د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت ولري او دا مرستې باید تر کومه دوام وکړي؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
زما پیغام دادی چې افغانستان بیا هم لا ترته ضرورت لري. که جګړه هم نه وای بیا هم اړتیا درلودله. نو زه لنړیوالې ټولنې غواړم چې که هم د افغانستان مسالې ته دوی اوس پام نه کوي خو افغانستان یوازې مه پرېږدي. دا هیواد د بشري ودې په کښته معیارونو کې دی. دا به ډیر وخت وغواړي چې دا هیواد جوړ سي او بیا ورغول سي. نو له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره باید د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغه په سیور شبل او یغه په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باور چې د کندز ولایت یو سیدونکو وای چې د بي سرحده ډاکټرانو پر روختون هوایي بمباري کې ټپي پلار وژل شوی او دا وست د مرستې غوښتنه کوي.
زمانم نوروز خان د تورباز خان زوی ما زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچی توپ ده او په کندز کې مې د پلار او خی وو الته مزکه ده جایداد ده. نو پلار مې سی وو الته د قانی کوله کوم شپته جره بمزکه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګه کور عملته او
مشکل څه شه ده؟ مشکل
مشکل دې ما ده چې دغه تیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو بیا شفاخانی ته وی وړل ته زخپل نو مسافروم کابل کوم دا پاویلی کې زخمی شو د خپل کور کې. نو بیا د موږ د پلار او خې کوم او د او خې کوم زمانې شو د ما د ترور زمان هغه د واخیست شفاخانی ته روختون ته یوړو د دې سرحدو ډاکټرانو روختون ته یوړو الته چېړو یو ورځ الته بسترو په دویم ورځ نه پیغام په درم د اکتوبر او کوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړه د سرحد ډاکټرانو په روختون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ځوان لاله سوار ک
پلاز یعنی وژل شو په دې بمباری کې
وژل شو نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډیر ودردیدم په نالته تدفین او تجهیز مال ته وشو نو هغه ځنه دا کډه مونږه نماد تروزیان واغو پامکاری سره ما کډه انتقال وک کور پامل می مثلا دا د کور سامان دیو پامکاری زراغلم کابل ته کابل کې نما یو خپلوان د چاراسیا بولسالی کې یو کور ماته پرهم کو وایدل ته کې وسه
اوس چاراسیا کې وسه تاسو اوس څه غواړئ
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې نو د سیدی مونږ د کور خرچ بل نه مونږه خپل روسي د کور خرچ په غاړه درلو د کور خرچ تمویلو نو هغه خپل د ما پوت شو اوس یو ځای ما نور سیاسري زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا د امریکایان یا خارجان
تاسو سره همکاري وکړي یعنی په څه معنی
ما فرادی مو اوریدل چې د خارجان غواړي د کورنوي سره نقدی کومک یعنی پیسې ورکی او کورونو ته چې قربانیان یې لاس ورکړي په دغه حادثه کې نو زه دا غواړم چې کدوی کو نقدی کومک دا غری خبر اختیاوی او نقدی کومک نو لما سره نقدی کومک باید وشي
تاسو څو خويند ورونه
زه یوازې قربل نه لرم زه یوازې ما
او څو کس د کورانه غړي
نه کورانه غړي 15 کس دی
اته سه پلار وظیفه چیه
وظیفه دی قانون
ها یعنی په لمزمه کې درلوده
خپل لمزمه نه بلکې د لمزمه کې ما د ترور د میړو نو کوم سپیته ډیره به د کانی په غاړه درلوده او له دغه د کانی لاري د خرص پوره کاو
پلار هم څو کلنو
پلار مې سپیته کلنو
بل اخر اوس څه غواړي د حکومت نه
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده پلوان مې دام کاری وکړل چې کور راته راک نو یوازې نقدیم راسته ده کو کی مون سره نقدیم راسته وسی نو دا ډیره ښه
اته سمالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې کرا وړم دي
سامان قندوز کې پاتې ده کور ډیر سامان مونږه قندوز کې پاتې ده یوازې داسې سپک شی ځان سره راخسته ده دلته چې زه راورسیدم کابل ته نو ډیر داسې متدین او خلکو همکاري مو کړل
مونږ د غستونځ په خوته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره تر حقړه برمک سره مهرباني وکړئ تاسو یې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي
د ما تروسه چې مونږ کړی د قندوز د بیزایسي او خلکو په ارتباط په تیرو والو سورځ کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوې ده مونږ تروسه 2000 فامیلې تثبیت کړې دي چې دوی مستحق دي کومک او مرسته لپاره اغه فامیلیش تر اوسه تثبیت شوی نه دی بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسول ده هغه په چلسټون د باغ بابر څنګه هغه موقعیت لري د 10 فامیلیو کول شي یو دوه نماینده هلته به ولګي او یو درخواستي دوی ته باور کړي چې مونږ د دومره فامیلیو اوس په دې منځ کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست کړي چې دوی به سرویس چې دا دوی درخواستي وخت تل مونږ خپل سرویس تیمونه لرو تیار بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو زمونږ همکاران واخلي هلته بیا تیمونه لګي یا تیمونه هلته سروې کوي سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې پاستی مونږ سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطه چې هلته دوی مواد توزیع کوي بیا دوی ته کومک کوي زموږ میکانیزم
انداز خو برمکس د دوی مسله فرق کوي دا یو کس چې پلار د بیساره د ډاکټرانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی آیا دغه کسانو سره د سد مرستو کوم پلان شته
پلان په موږ خو د حکومت له خونه هغه پلان چې موږ لرو او هغه ابتدایي مرسته چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې دوی خو ټول بې ځای شوی دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول ارشان خو اوس په کندوز کې ټول په پاتستی ودی هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته په شفاخانه کې کار کول او متاسفانه شهیدان شوی دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طرف نه موږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستل نه دي خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک د خلک هویت او کار کول په هغه شفاخانه کې باید تثبیت شي دا پاره پروسه کې موږ خپل ارمن نقش لرو او پروسه تحصیل کوو چې دا سه مسله او ارمن قوم خو د ان شاء الله فکرم چې خبري کې صدف و
نو دا خو وس دا کس اوس چار اسیاب کده دوی څه وکي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم
څه سپارښتنه دوی ته ده چې د یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکي هلته زموږ همکاران نشته او د ریاست پاسو بالا ستوري د وزارت مدینه هلته د رئیس نوم صبر ده. صبر هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا مونږ سروې تیمونه لرو خپل تیمونه لیږو ساحې ته هر په هر موقعیت اوس خلک موقعیت لري بیا چې سروې شو دوی ته یا بل تیمونه وایي چې هلته ځي کومک او مرستې چې زموږ په هغه پلان کې ده دوی ته ورکوي که داسې نه و دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ده چې د توزیع د کوټو د توزیع شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرستې کومک حکومت آماده کړی ده دوی ته توزیع
یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې حتماً به دوی سره مرسته کیږي
بله بله سل فیصد
څومره کورنوی سره د غمرسته شوی
بیا مهم نه ده کله چې لاس کور نه وي دولس کور نه
وي نه تر اوسه څومره کورنوی سره د غمرسته شوی
دوه غره کورنوی تر اوسه موږ سروې کړی ده دوی د کومک لپاره مصادي او تر اوسه پورې د درېس اف فاميلي لپاره موږ بشري مرسته دوی ته توزیع کړی ده نن ورځ دوست تاسو خبر کوم شپږ اف فاميلي لپاره پرون موږ تصمیم چې دوی ته باید کومک توزیع شي
او برمک سیب کور ودان جوانده و سی دیره میره بانی او رازم پخیر تاسو هم کولی شیخ پلیستون زی لمنگ سر شریک کلی زمونگ دی تیلیفون شمیره دا 029-8-29-0-20
خیال مارم بیا پکیگی پکی د 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 تور زلف سلسلی راغلی د تور زلف سلسلی راغلی سید نے ولولی راغلی چال یادو سر پر سے لابا چال یادو سر پر سے لابا چال یادو سر پر سے لابا چال یادو سر پر